هغه وای د همدې ستونزې د هواري د پاره یې اړوندو وزارتونو ته د ودانیو جوړولو دپاره وړاندیزونه کړي چې یو شمیر وزارتونو ورته مثبت ځواب ورکړی او بودیجه هم ورته ځانګړې کړي چې ډیر زر به یې قراردادونه ترسره او کار به پرې پیل شي.
د قبایلو ریاست به هم یو میاشت پورې افتتاح کړو. د دې په څنګ کې د اقتصاد ریاست به هم افتتاح کړو. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست به هم افتتاح کړو. کارونه به پې شروع کېږي.
والی وایي د دې تر څنګ د ایچ ټي وي د کانال رغولو دپاره هم سروې پیل شوې او په هغه به هم په څو راتلونکو ورځو کې کار شروع شي.
او دغه چې کوم دی د ایچ ټي وي کانال هم افتتاح کوو. استراتیژیک ګودام 2000 ټنی هغه هم افتتاح کوو.
هغه وای په تیرو کلونو کې د نړیوالو څخه په نورستان کې د رغونې د چارو په نوم په لکونو ډالر راویستل شوي، خو د دې پر ځای چې دولتي دفترونو ته پرې ودانۍ جوړې شي یا پرې نورې عام المنفعه پروژې ترسره شي د وخت د چارواکو لخوا حیف ومیل شوي او نورستانیان اوس هم یو کیلومتر پوخ سرک نه لري او د دې تر څنګ زیاتې سیمې د خامو سرکونو څخه هم بې برخې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عارف له لوګر څخه لیکلی وای د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې القاعده د لس کاله کېږي چې شته. نقیب الله له هلمند څخه لیکلی دي د القاعده ډله په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې ده. ظاهر نورزی له د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي وای د پاکستان حکومت اوس موږ ته داسې شو لکه په اوبو کې د شګو بند یا ورخ چې یواز یو ځای بند کړي بل ځای سوری وکړي. نو چې د طالبانو د کمزوري کېدو اوازې خپرې شوې اوس پاکستان د القاعده اوازې خپرې کړي دي. نقیب الله حق دوست د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکلي دي القاعده په افغانستان کې ډیره د پرمختګ په حال کې ده، باید مخې ونیول شي. هیله ده چې دولت او نړیواله ټولنه دې مسلې ته توجه وکړي. او د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي وایي زما په نظر په افغانستان کې د القاعده وجود او موجودیت په نشتون حساب دی، ځکه اوس د هغوی ځای داعشیانو نیولی دی. تاسو زموږ شخص له آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خپرونې په لوی ښارونو کې په FM 100.5 څپه اوریدی شي او په نورو سیمو کې په منځنۍ څپه 12.9 اوري. د آزادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شغه آشنا راډیو خپرونې مه هیروي. جکپوري حکومتي چارواکي د سوداګرۍ د چارو مشان، متخصصان او د مدني ټولنې او د پراختیايي سازمانونو استازي نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې راټولېږي او د آسیا د پراختیايي بانک په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د آسیا پراختیايي بانک او سهم لرونکي هیوادونه به نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پایښت لپاره همکاري تر عنوان لاندې په دې غونډه کې د دوامدار او هر اړخیز پرمختګ پر اهمیت او د ملاتړ لپاره د آسیا او اروپا ترمنځ د نږدې کېدو پر ضرورت ټینګار وکړي. دغه بانک چې په 1968 کال کې تاسیس شوی او مرکز یې په مانیلا کې دی، افغانستان یو له مؤسسو غړو څخه دی چې اړیکه یې له څه باندې 40 کلن ځنډ وروسته له 2002 میلادي کال را په دې خوا بیرته ټینګه شوې ده. دغه بانک په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې په مختلفو پروژو کې مرسته کړې. یوه بیلګه هم د تپي د ګازو د پایپ لاین د پروژې مالي ملاتړ لی. د آسیا پراختیايي بانک په سګنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د مالی وزیر اکلیل حکیمي ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له دې بانک وغواړي چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي. دا خبره د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه
د افغانستان د مالی وزیر د ای ډی بی یا د آسیا د پراختیايي بانک مسئولین سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو، د هغوی د کومکونو د دوام په برخه کې خبرې او بحث وشي.
افغان چارواکي وایي له آسیایي بانک تمه ده چې په افغانستان کې د ترانسپورت، کرنې او انرژۍ له پروژو سره مرسته وکړي. د آسیا پراختیايي بانک د کلنۍ غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار د سازمان په ګډون یو شمېر ډلو د دې بانک له مشرتابه غوښتي دي چې دا بانک باید ډېره پانګونه په هغو پروژو وکړي چې ګټه یې د ټولنې بېوزلو او محتاجو خلکو ته رسیږي، نه چارواکو ته. د بشری حقوقو د څار د کتان کمپاین او اورجوالد ډلو له دې بانک غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې د خپل کارونو په محور کې به د هغو کسانو ستونزې په پام کې نیسي چې په بیوزلۍ کې ژوند کوي. د غډلو ویلي چې دا مسله د ځپونکو لکه د ازبکستان او اذربایجان په څیر چاپیریالونو لپاره مهمه ده. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بشری حقوقو د څار د سازمان مدیر هوغ ویلیامسن ویل د پرمختګ هڅې یوازې هله دوام کولی شي چې ټولنې ملاتړ وکړي او ګټه یې هم همدوی ته ورسیږي. نه لوړ پوړو چارواکو ته د هغه په وینا د ازبکستان او اذربایجان په څیر ځپونکو هیوادونو کې د آسیا پراختیایي بانک ته پکار ده چې ډیر کار وکړي چې دا مسله یقیني کړي چې د پرمختیا د هڅو ګټه خلکو ته ورسیږي، نه دا چې د سرغړونو له دوام سره مرسته وکړي. د وډلو ویلی چې په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت داسې دی چې د دې بانک په مرسته په پروژو کې د ګډون لپاره د ټولنې لپاره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي او نه هم خلک کولی شي چې د دغه بانک له قوانینو د حکومت د سرغړونو په اړه شکایت وکړي، ځکه دوی دا خطر درکوي چې حکومت به یې وځپي. په ازبکستان کې د آسیا پراختیایي بانک د اوبو لګولو او د کرنې د عصري کولو پروژې پر مخ وړي چې ګټه یې د کتان صنعت ته چې بشري حقونو ته په پام سره حکومت ورڅخه ناوړه ګټه اخلي رسیږي. د ازبکستان حکومت په منظم ډول په زور خلک په دغه صنعت کې کار کولو ته اړ باسي او بزګران هم په زور اړ کوي چې ورکړل شوی سهمیت تولید کړي او هر کال هم له 1 میلیون زیات وګړي د کتان په کښتونو کې د ارزی یا بیکاره بوټو د ایستلو او د کتان ټولولو لپاره ګماري. اذربایجان هم لکه چې په 1999 کال کې د آسیا پراختیایي بانک غړیتوب حاصل کړی، تر اوسه له دې بانک د انرژي او ترانسپورت په ګډون د مختلفو سکتورونو د ودې لپاره 2.3 میلیارد ډالر پور او د پور ضمانت ترلاسه کړی دی. د اذربایجان حکومت په وروستیو کلونو کې د خپلو منتقدینو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. په هغه لیکه چې د بشري حقوقو د څار سازمان او د کتان کمپاین د آسیا پراختیایي بانک رئیس تاسوولې له دې بانک غوښتل شوی چې په ازبکستان کې هغه پروژې وزندوي چې ګټه د کتان سکتور ته رسیږي، ترڅو د ازبکستان حکومت په زور د کار کولو لپاره د خلکو اړ ایستل پای ته ورسوي. دغه راز خبر اعلان او نور خپلواکو څارونکو ډلو ته هم اجازه ورکړي چې د کار کولو شرایط پرته له دې چې کوم خطر ورته متوجه شي له نږدې وګوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره د روسیا او داعش ضد ائتلاف له غړو سره په خبرو کې تفاهم ته د رسیدو په حال کې دي. خو کیری نن په جنیوا کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې مخکې وویل چې یو څه کار لا هم پاتې دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشې جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جنیوا کې څرګنده کړه چې د سوریه په شمالي شهر حلب او شاوخوا ځایونو کې د اوربند ټینګېدو لپاره مذاکرې پر مخ تللې، خو لا هم کار ته اړتیا ده. جان کیری او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن په جنیوا کې د دې اوربند په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو تر پیل مخکې په جنیوا کې خبريالان ته وویل
There are a lot of conversations taking place yesterday the day before.
په دې اړه پرونه ورما ورځ ډېری خبرې شوې دي او مشتفاهم ته نږدې شوی، خو بیا هم کار ته اړتیا ده او د همدې لپاره نن دلته راغلی یو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن خبري اعلان ته وویل چې د سوریه په حلب شهر او شاوخوا ځایونو کې روانه جګړه پر بشري قوانینو څرګند تیری دی. الجوبیر د هغو هوایی حملو پړه د بشار الاسد پر رژیم اچولی چې تیرونی ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول.
There is only one side that is flying airplanes and that is Bashar al-Assad and his
حالت یوازی د بشار الاسد ځواکونه او د هغه متحدان پروازونه کوي، نو د شذو ماشومان او مشرانو په دې قتلیام کې دوی لاس لري. هغوی د ډاکټرانو او نورو روغتیاي کارکونکو په وجلو تورندي. دا وضعیت دوام نسی کولای او نړۍ هغوی نه پرېږدي چې دې کار ته ادامه ورکړي. لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي د اسد د رژیم اورځي پښمیر دی او هغه به دی، خو هله لرو چې هغه به د سیاسي مرحله په مرسته لري شکنه په زور بل لري کېږي. هغه سره چې څلور لکه کسانی قتل 12 میلیونه بی ځای او یو هیواد ویجار کړ په دغه هیواد کې آینده نه لري. روسیه تیرونی ویلی چې په حلب کې د جګړې بندول لپاره د الاسد پر ځواکونو فشار نسی راوستلای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د عربي هیوادونو له مشرانو او د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د میستورا سره د خبرو لپاره جنیوا ته ورسید. جنگیری پرون د سوریه په حلب شار کې د تشدد د قراری لپاره د ډیپلوماټیکی پروسې اعلان وکړ. کیری وویل چې واشنگتن له مسکو د همکاري توقع لري او هیله څرګند کړ چې دوی به پرمختګ وکړي. جنگیری به په جنیوا کې د روسیې او د هغو عربي هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې د داعش یا د اسلامي دولت ضد ائتلاف کې شریک دي.
د خبری ساعت د زینو مهمو مطالبو لنډی یو ځل بیا واورې. امنیتي چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال 15 نورو وسلوالو سرتریزو سره یو ځای وشل شوی دي. د چارواکو په وینا دغه کسان پرون د کندهار روزګان پر لوی لار په شال ولی کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت په کابل کې د ناټو ځواکونو د خوست ملاتړ ماموریت او پوځي کارپوهان وایي د اسامه بن لادن وژنې القاعده شبکه کمزورې کړه، خو لا هم دغه شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ دی. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان برخلیک به په 2 اونیو کې معلوم شي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي په راتلونکو 2 ورځو کې تاجکستان، چین او ترکیې ته ځي. عبدالله عبدالله دا خبره نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې اعلان کړه. او د نورستان والی وایي په ولایت کې زیاتې دولتي ادارې ودانۍ نه لري چې له کبله یې خلک او مراجعین له ستونزو سره مخامخ دي، خو سږ کال غواړي چې یو شمېر دفترونو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړې کړي.
ژوند لزهرو تک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلدارن تیری ژوند لزهرو تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن زهرو